ไม่ชวี
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې یې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړي دي امریکایي چارواکو او د بېلابېلو هیوادونو نورو استازو او ډیپلوماتانو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي خو طالبانو تر اوسه په خپلې تګلاره کې کوم د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د $300,000 په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د دې خبرې د تایید تر څنګ اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي په خواله رسنیو پرون ویډیوګان خبرې شوې چې پکې د ولوی موټر سوځیدلې باډۍ ښکار کیږي او ورسره د لورلایي په سړک باندې ګڼې لارې د احتجاج لپاره درېدلې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر خوند دفتر یو مسؤول عبدالله اعظم په خپل اکس پاڼه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټرو سوځول غندلي او ویلي دي چې پاکستاني حکومت باید د ورته پیښو مخه ونیسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بې وزلۍ کچه تر ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي نوموړی د آزادۍ اروپا له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مسلو مناسبتونو کې مرستې کوي د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې سباندې 9.8 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري خبرونه له ازادي راډیو نه اوري ایرانی چارواکو د پوهنتون هغه لس استادان له دندو لرې کړي چې د تیر کال پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی وو دغه اعتراضونه د تیر کال په سپتمبر کې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د حجاب د نه درلودو په خاطر پولیسو شکنجه او بیا وروسته روغتون کې مړه شوه راتلونکې میاشت د مهسا امینی لومړنی تلین دی او ایرانی چارواکو مخکې له خلکو غوښتي چې له مظاهرو او لاریونونو لاس په سر شي د ایران قضایه قوې ویلي چې د دوی استخبارات او امنیتي ارګانونه د احتمالي اعتراضاتو راپورونه څاري د تهران له پوهنتونونو په لرې کړل شوو استادانو کې میرمنې هم شاملې دي په ایران کې تر ډیره محصلان او استادان د مدني ازادیو د دفاع په خاطر د مظاهرو د لیکو په سر کې وي د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي هم دي اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وې تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت معلوم شوی نه دی یونان د منځني ختیځ افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تاګ تر ټولو مهمه لار ده او وخت ناوخت پر دغې لاره دا ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي د لیبیا د بهرنیو چارو وزیره نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې دا خبره نیویارک ټایمز او اسوشیتد پرس راپور کړي د لیبیا خبري اژانس ایسا ویلي وو چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې ده او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د عبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې وکړې او ملنډې پرې ووهلې دا او تر دې د دې ساعت خبرونه وړاندې په خپرونه کې 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خپرونه مه هېروئ چې په ځانګړې میلمه پروګرام کې له میرمن وږمې توخي سره خبرې شوې دي
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدف لري د سیالتونو روان درغلي د شیخ خلصان بموهه اختبا مخبر شول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نکیدم
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکړو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچي د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي لنورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان د هغه تر سوالې و چې ځان وه او خپل وېښتان شکول د شمله په وینا د ډپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسر نوشت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه او هېڅ دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخیر یې ورته کوم اته ته دې هدف لري د سیالتونو روان درغلي د شیخ خلصان بم وهه چې دې قرب مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پورز ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم د صفات شي نو شاید الله تند دې نه خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دا حالت چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لیدي دغونه نو هغه خپل لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چې خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډیفرنشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب، او یو قصه چې زه د دوی شپې مخکې ورسره مواجه شولم، کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوری وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینا حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي. اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه یې هم زیان ډېر دی.
د دبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خو بیا هم دیر مهم باید ورزولشی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلف جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضې باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغانی ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي، دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه لا رواني